پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادولو د غوښتنې او د امریکا د غبرګون په اړه د طالبانو دریځ.
باید مقتدر اقتصادي هیوادونه سیاسي مسایل شاته پرېږدي او بشري او اقتصادي مسایل را مخې ته کړي.
لنا پیژان د بی پیلوټ الوتکو د غزنی د اوسیدونکو شکایت.
خلک ورنه په ویره کې دي سي خدای نه خسته بمبارونه کې لاکټوکونه ویني و دې هم نه خبر سي دا د چا دي.
د امنیت لنسبی خیگانی سره په هیواد کې دننه تفریحي سفرونه.
هغه ولسوالۍ ته زه لاړم په لومړي ځل هلته ما راپور جوړ کړ چې جګړې ډېر زور اخیستی و، له پخوا راهیسې هره ورځ به جګړه
وه. او په نړیوالو مسایلو کې امریکایي سناتوران غواړي چې پر ازبکستان د بشري حقونو د رعایت په برخه کې فشار زیات شي. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی د دې سازمان ته نه دی منلی. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه کوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د برېټانیا د اکسفورډ پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کرونا د واکسینو مختلف ډوزونه د دغه وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه له سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پرون دوشنبې د یوه پریکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د عمومي اسمبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایګیرۍ پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسمبلې دا پریکړه دا معنی لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د خپل دفتر پخوانی وایان سهیل شاهین د څوکۍ ته ورپیژندلی دی. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شو 1.5 میلیارد ډالر څخه 280 میلیون ډالر دي د روغتیا د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجي صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د نړیوال بانکي وویان وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بې وزلي تجربه کړي او د دې هېواد د 9.5 میلیون وګړو څه باندې 90% به یې بې وزلي وشمیرل شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د امریکا له متحدو ایالتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. ملاله یوسفزی پرون دوشنبې په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د افغان نجونو پر تعلیم خبرې وکړې او وی ویل چې افغانستان اوس په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې د سمیوي او لوړو زده کړو حق نه لري. دوی له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. اغلی یوسفزی ویلي دی چې له افغان نجونو او ښځینه فعالانو سره ګډ کار کړی ټول یو پیغام لري او هغه دا چې دوی ته باید د کار کولو حق ورکړل شي. دوی باید پرېښودل شي چې ښوونځي ته لاړ شي. ملالا یوسفزی چې خبر پښتونخوا د سواد سیمې اوسیدونکو د په 2012 میلادي کال د پاکستانی طالبانو په حمله کې سخت ټپي شو. د په 2014 میلادي کال د ښځو او نجونو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې په بې سارې توګه کم شوی. د کابل د شهزاده سرای صرافانو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن سه شنبه یو ډالر له 99 افغانیو سره بدلیږي. په افغانستان کې چې تر ډیره پکې مصرفي توکي وارداتي دي، د ډالرو د لوړېدو بیا عام ولس پرې کوي، ځکه چې سوداګر او دوکانداران د ډالرو له لوړېدو سره توکي هم لوړ پلوري. د ډالرو بیا په وروستیو څو ورځو کې له نشپګ نوینه 99 افغانیو ته پورته شوه. په افغانستان کې د نغدو پیسو کموالی پر بانکونو بندیزونه او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل هغه لاملونه یاد شوي چې پر اساس د ډالرو بیا پورته ختلې ده. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د کورونا وایروس پر اغیزو یوه څېړنه ترسره کړې. د څېړنې پایلې ښیي واکسین هغه وخت انسان ته ښه معافیت ورکوي چې لومړنۍ ډوز د استرازینیکا یا فایزر بایونټیک او 9 اونۍ وروسته پسې دویم ډوز د موډرنا واکسین وشي. د اکسفورد پوهنتون استاد ماتیو سناپ چې دا څېړنې ترسره کړې وایي له دې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کېږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د 2 ډوزونو له لارې ترلاسه کېدای شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوې څېړنې پایلې کولی شي د بې وزله هیوادونو لپاره ښه خبر وي. ماتیو سناپ وویل بې وزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دویم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی راپورته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران د نړیوال ګروپ د راپور په خبرګون کې وایي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره لا ډېرې بشري مرستې وکړي. د دې وزارت ویاند وایي امریکا له افغانانو سره د مرستو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کړی، خو دوی وایي د سیمې او حتی ډېرو نږدې هیوادونو تر اوسه با مفهوم ملاتړ نه دی کړی. د بحران نړیوالې ډلې پرون په یو راپور کې له امریکا وغوښتل چې په تدریجي ډول د افغانستان کنګل شوې بانکي زیرمې آزادی کړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران نړیوال ګروپ د هغې غوښتنې په اړه خبرګون ښودلې چې له متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د آزادۍ غوښتنه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس رسنیو ته وویل دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان د ستونزو د حل په اړه لا ډیر کار وکړي. نیټ پرایس وایي
متحده ایالاتو ګام پورته کړی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په یو شمېر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه په ځانګړي ډول د سیمې او نږدې هیوادونه چې لای معنی لرونکی ملاتړ نه دی کړی باید دا کار وکړي. خلک اړتیا لري. موږ یوازې په خبرو کې نه بلکې په عمل کې هم ښودلې ده. موږ پر نړیوالې ټولنې هم غږ کوو چې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه مرستو د کچې لوړولو لپاره خپل هوډ لوړ کړي.
د بحران نړیوال ګروپ پرون یو راپور کې امریکا وختنه وکړه چې د کنګل شوی بانکي زیرمې څخه برخه دي د ازمیخت په توګه طالبانو ته ورکړي. د دې ګروپ په راپور کې لیکل شوی اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیانمن کړي چې لوړان دي له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور وایي افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، بلکې هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره یې جګړه کړي باید اوس پریکړه وکړي چې د افغان دولت لړنګې دوه ټولیز لوګي د مخنیوي لپاره افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د روغتیا وهني او لومړنیو خدمتونو برخه کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي د کلونو جګړې، وچکالۍ، حضور د طالبانو د واکمنۍ دو او د یو مالی سیستم د نشټون پایله ده. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د افغانستان وضعیت ته په اشاره رسنیو ته ویلي طالبانو له واکمنۍ دو وړاندې وروستۍ دوی ته هر څه روښانه کړي وو او دا دریز یوازې د دوی نه بلکې د دوی د شریکانو او متحدانو لخوا هم طالبانو سره شریک شوی وو. امریکا او متحدانو یې طالبانو ته ویلي وو که چیرې دوی په زور په افغانستان واکمن شي خپلې مرستې به پرې بندې کړي. خو نیټ پرایس وایي دوی په کلیدي موضوعاتو یعنی د بشري حقونو، ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټولګډونه حکومت جوړولو او له افغانستان سره په خوندي ډول د امریکایي وګړو او متحدانو د وتو په برخه کې د طالبانو چلند ته ګوري. خو طالبان بیا وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو اقتصادي او بشري مسایل باید د سیاسي موضوعات قرباني نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
باید د نړۍ ټول هیوادونه او بالخصوص مقتدر اقتصادي هیوادونه له افغانانو سره د سیاسي مسایل شاته پرېږدي او په لومړي قدم کې بشري او اقتصادي مسایل له مخې ته کې او د هغوی په برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
افغانان هم ستونزو ته اندېښمن او په دې برخه کې ځانګړي غوښتنې لري. دوی وایي اړتیا ده چې د بشري ناورین د حل لپاره نړیوالو سره تعامل وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه له وړاندې خبرداري ورکړې او اندېښنه یې ښودلې. که مرستې ونه شي افغانان به د تاریخ تر ټولو بد حالت وویني.
راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالاتونو د بحران د نړیوال ګروپ د راپور په خبرګون کې ویلي دي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو زیاتول غواړي. په همدې حال کې ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بس پنه ورکوونکي هڅولي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تیره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شویو 1.5 میلیارد ډالر څخه 280 میلیون ډالر د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې د ادارې یا یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته کنګل شوې وه. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د پیسو آزادېدل تصویب کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د بي پيلوټ الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. دوی وایي شپه ورځ ویني چې د الوتکې ګرځي، نه پوهیږي چې د چا دي، لکوم لوري راځي او ولې ګرځي. د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دې الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا د هغه بي پيلوټ الوتکې غږ دی چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته هم د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو په هوا کې ګرځي. خو د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د اندړو ولسوالۍ زبطو خان وایي شپه ورځ وینو چې دغه الوتکې ګرځي، نه پوهیږو چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي، خو سخت ورڅخه ویریږو.
دغه د ډرون تیارې د موږ په ولسوالۍ کې بېخي ډېر ګرځي، سدا اوس څه حساب باندې ګرځي. اوس د مرجنډارې روم سدا اوس همداخ منده خونه کې نه پوهیږو چې دا اوس د چا دی، د کوم ملک دی، موږ خپلې خونه نه لرو. نو دا تمندې بل چای
شاوخوا دیرس کلن یمل خان هم د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي دغه الوتکې په ډېری سیمو کې لیدل کېږي چې شپه ورځ ګرځي.
ډېر وخت کېږي چې ډرون تیارې په آسمان کې ګرځي، تنه اندړې په بر کې نه دي نیولې، بلکې شاوخوا سیمه یې ټوله تر کنټرول لاندې راولي. تقریبا 24 ساعت دلته ګرځي راګرځي. خلک ورنه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبارونه کې علاقه څوکونه ویلي، په دې هم نه دي خبر سي دا د چا دي، څوک یې کنټرولوي.
ځینې نور کسان بیا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو د خلکو ویره او اندېښنه پای ته ورسیږي.
روخان لیلزایم له غزنی ولایت کرباغ ولسوالینه. درون تیارې د تاکسره وخت ګرځي، د ورځې خو بیروباري، خلک خپل روزګار باندې مصروف دي. د شپې له طرفه غږ خسي کیږي او ملمی ګیمز په کومه منطقه ګرځي، په کومه ساحه ګرځي. نو چارواکي د غږ واوي، د ته یو لار یو طریقه جوړه کړي تر څو مخه ونیول سي او د خلکو ډار لدی بنګنی نه کم سي.
و مغشتل چې د دغال وتکو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه پښتنه وکړو، خو په بیا بیا هڅه کولو سره سره بریالي نسو. د تیرې تلې میاشتې په ومنې چې د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو وغشتل چې د افغانستان هوایي حریم ته د خپلو بي پيلوټ الوتکو له داخلولو څخه ډډه وکړي. طالبانو ویلی په قطر کې د لاسلیک سوی موافقې برخلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایی حریم د دی پټکو اشغال کیږي. خو تر دې خبرې یو ونی وړاندې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو کانفرنس کې ویلی وو د افغانستان د هوایی حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د همدې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه په مو کړی د ورځې اقتصادي خبرونه ته
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان مالی وزارت د سیخ ګول پر صادراتو لستلنه محصول لري کړی دی. د مالی وزارت بیان حامد ارغندیوال ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې بهر ته په افغانستان کې د تولید شوی سیخ صادراتو تلار اواره او د اوسپنی ویلې کولو شرکتونه له مالی پلوه په ځان بسیا شي، مالی وزارت پریکړه کړې چې د ګول سیخ پر صادراتو لستلنه محصول لري کړی. دایوی مالی وزارت د غشان له پاکستان سره هوکړه کړې چې د غهیواد به حرمیشت په افغانستان کې تولید شوی زر ټنه ګول سیخ واردوي او هر ټن بل له سلنه محصول پرته د 900 امریکایي ډالرو په بدل کې پیری. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې یو ټن ګول سیخ په 300 امریکایي ډالرو گاونډي هیوادونو ته صادرېده او وروسته بیا دا صادرات د صنعتکارانو د غوښتنې پر بنسټ بند شول. د افغانستان او ترکیه د کارګړی شورا رئیس په افغانستان کې د ترکی سوداګرو د رول د پراختیا غوښتونکی دی. د دې شورا رئیس سلیمان جلیو د ترکیه له اناتولی خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د ترکی سوداګرو او پنګوالو غواړي کچېری طالبان وکړي چې د افغانستان امنیت خوندي کړي نو دغه هیواد ته د لاړ شي او هلته یې پانګونه وکړي. ښاغلی جلیو زیاته کړې چې ترکی سوداګر باید په افغانستان کې اوږدمهاله پانګونې او تولید ته مخه کړي، ځکه د هغه په وینا په داسې یو حالت کې چې د ترکی ډیری سیالان د افغانستان له بازاره وتلي نو ترکی شرکتونه کولی شي له دغه فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د ترکی او افغانستان د کارګړی شورا رئیس په ترکی کې له خصوصي بانکونو هم غوښتي چې په افغانستان کې له فعالو ترکی پانګوالو د ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د پخوانی حکومت له راپرځېدو وروسته ډېری بهرنیو پانګوالو له دغه هیواد خپل پانګه ایستې ده او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 110 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 116 افغانۍ او 50 پوله، یو اماراتي درهم 16 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 20 پوله.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او 15 نورو دیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د ازبکستان پر مشرانو په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. دوی په دې اړه په یو لیک کې چې پرون د دسمبر په 16 علني شو له ازبکستانه غوښتي دي چې دغه هیواد باید د بشري حقونو په برخه کې له ژمنې سره سم اصلاحات راولي. تکل شوی چې د امریکا او ازبکستان استازي دروانې میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت د مذاکراتو په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. ملالۍ بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب مندیز او 15 نورو دیموکرات سناتورانو د جو بایدن له ادارې غوښتي چې له ازبکستاني چارواکو سره په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. په دې اړه په یو لیک کې یادو سناتورانو منلی چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه کړي، خو دوی غوښتي چې دغه مرکزی آسیایي هیواد د هغو ژمنو سره سم پراخ اصلاحات رامنځته کړي چې ولسمشر شوکت میرزیایف کړي دي. ټاکل سوی ده د امریکا او ازبکستان استازي د رواني میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت مذاکراتو پر لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. یادو سناتورانو ویلي چې دا غونډه له ازبکستان سره د امریکا د اړیکو د یوې بنسټیزې برخې په توګه د بشري حقونو د درناوي لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کوي. په خپل لیک کې یادو سناتورانو یوازې د بیان رسنیو او سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته لیږل سوی دا لیک د مارلند سناتور کریس وان هولن، د الینوی سناتور ډیک ډربن، د نیویارک سناتور کریسټن ګلبراند، د اوهایو سناتور شیرود براون او د مارلند بل سناتور بن کارډن هم لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې راغلي په ازبکستان کې پر یو شمېر اصلاحاتو سربیره هیواد په نړۍ کې لځپونکو هیوادونو دی او دا خطر ستا چې د وروستۍ لاستراوړنې له لاسه ورکړي. په دې لیک کې همداراز راغلی وروسته له هغه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، له ازبکستان سره زموږ دوه اړخیزې اړیکې زموږ د ګټو او ارزښتونو لپاره نورې هم مهمې سوې. په داسې حال کې چې موږ امنیت او د تروریزم پر ضد همکاري زیاتوو، موږ باید په ازبکستان کې د بشري حقونو پر اهمیت ټینګار وکړو. دغه سناتورانو د امریکا له ادارې غوښتي چې له تاشقند سره په همکارۍ دي په ازبکستان کې په جنایي کود کې د اصلاحاتو په برخه کې کار وکړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په اکتوبر میاشت کې د دوهم ځل لپاره د میرزیایف بیا ټاکل کېدل، او هغه هم په داسې حال کې چې هیڅ مخالف کاندید ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه وه ورکړل سوې، د بشري حقونو په برخه کې ښکاره پر شا تګ دی. پر میرزیایف وروسته له هغه انتقادونه زیات شول چې تر انتخاباتو مخکې یې د منتقدینو او فعالانو ځپل پیل کړل. میرزیایف هڅه کوي چې حکومت یې د پخواني استبدادي مشر اسلام کریموف غوندې نه سي. زیایف یو شمیر اقدامات کړي لکه ازبکستان یې بهرنۍ پانګونې ته پرانیست، د دې هیواد اړیکې یې له ګاونډیانو سره ښې کړې، او پر مذهبي ازادي یې د کریموف د دورې بندیزونه لرې کړل، او همداراز یې ګڼ سیاسي بندیان خوشې کړل. خو د کریموف غوندې زیایف هم په ازبکستان کې له سیاسي قدرته ګټه پورته کوي، او پر خپلوانو یې تور دی چې له خپل سیاسي نفوذه په ګټه شتمني ټولوي. د ازادي راډیو ازبک څانګې د نومبر په 24مه راپور ورکړ چې په تاشقند کې پولیسو ګڼ مسلمانان اړستل چې خپلې ژیرې وخري. د دې اقدام په خاطر پر دغه مرکزی آسیایي هیواد سیمه ایز او نړیوال انتقادونه سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس یو شمیر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته سفر وکړي چې مخکې د ناامنۍ له کبله هلته نشو تلی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم داعش ډله یا اسلامي دولت او د دې ډلې وسلول له هم یو ګواښ دي، خو وایي له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه پورته کړي. له بلې خوا د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤولان وایي غواړي ولایتونو ته د خلکو د انتقال بهیر په ارزانه او خوندي ډول تر سره کړي.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده، ښایي دغه ارمان اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. د دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحلا تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ، موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتی، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمینه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دې ولایتونو ته مونږ سفر کړې. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل ته ماراپور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړې ډیر زور اخیسته ول په خوا رئیس یو هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو د دل لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه تر سره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک وسته سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه غني، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورتي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورتي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کول شي سفر وکړي.
نظر به نه قیمتای کی عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمه په نخ کوو، بیا د هماغه په اندازه خپل مشتری پیسې یو څه ډیر اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
له آزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. اتلس کلن خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې ځای پیدا کړی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې لوبه کوي او په ترکیب کې خیبر ولی هم شامل دی. خیبر ته څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره اوس خوبونه رښتیا شوي دي. ازادي راډیو د خیبر د هڅو او اوسنۍ خوښۍ په اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی.
خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزړه یې نه لوېده. خدا هغه رښتینی خبر چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وای دغه خبر په اوریدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپل مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستینو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و.
د خیبر ولی بشپړه کیسه نن د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې خپریږي چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
موږ دغه تفاوت په باره کې څو وایي دا خلک ډېر شکایتونه کوي. موږ یې هم کوو. تفاوت موږ یو پیسې د مشکل نغدې پیسې دي چې د دولت سره امانت پرتې، نو دا ولې دی دغه اوس دی لارې اخیستې دي چې دا په کې سرکې د کال مثلا یا یا زره یا شپته زره یا لکه و په دې کوي چې نه کېږي. خدای دې یو ځای ورته نو په خپله خو دغه نه دی شوي. موږ دې ته بودیجه نو څه برابره ولا کې موږ د کومې خوا کو د زما پیسې ساسره حکومت امانت پرتې دي. ولې دا جنجال نه ختموي؟ ولې دا دوی خلک چې شرګم نه د چا مسکینۍ ته ګوري، نه د چا دربدرې ته ګوري، نه د چا بیا وزلی ته ګوري. خو دا په ټوله دنیا کې دا یو قانون دی چې خلی تقاوت شي دغه دپاره تقاوت نه ګرځي چې دا عادي بیا دوی هغه پیسې یو ځای را واخلي او بس بیا یو دوکان په وکړي، یو سرای په ورانیشي، یو دوکان په خلاص کړي، یو ځای ته یو کار په وکړي. نو دا اوس څنګه حکومت کې ده؟ دا په خاني حکومت څخه دغه پاتې دي او دا خو د وغه ځای خان د وخت څخه دا کیسه پاتې ده. بل هغه څخه خو دا مامور څخه تخت دي کار معاش کې تا پیسې دي نه ګرځول دي، یعنی معنا در ساتل دغه به چرګان دغه تکم متقاعدین سپینځي په خواري باندې یو څه کابل د دې په هغه ځای کې مراحل کې خپل اسناد به جوړي. هغه چې ماري شبیه ته واسه په دغه خبر نو سر کې د کبر او د غرور ولې دا شکوي واسلام نور په شرم.
من ولایت کجکی په ولسوالۍ کې زیدانه د بیسیم خدیه حکومت په وخت کې ولاړی. هغه بیا طالبانو ورته وویل چې دا خدیه تاسو بند کړئ. نو د بیسیم کارکونکو هغه دوی خدیه بند کړي، کار یې نه کوي. دا خدیه تر هغه وخت پورې ولاړی وي چې حکومت سکوت کوي. نو دا یوه خدای دلته د کجکی خوا ته ولاړه وه، هغه خدای چې حکومت سکوت وکړي خلکو سره چور کړله او سره ویرې وړه پرزی بیا چې د سیم کارکوونکي راغله نو د هغې پرزی خلکو د سیم کارکوونکو ته ور وسپارله. نو اوس د کجکی خلک چې دی هغه ډیر د ټلیفون سره په تکلیف دي. نو زموږ د مخابراتو د وزیر ته دا خواهش دی چې د کجکی خواته یو بل ریډیشن خده ودروي، یا د غټه خده ودروي یا کوچنی خده، چې باره واټساپ هم پکې فعال یا نور هم خلک اجنه اخلي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه او مطالب هم دومره د وخت 12 بجې او 13 دقیقې د نوریاس نوري تغوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسف زید امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینندس او 5 ډیموکراتو سناتورانو دغه غوښتنه په یوه لیک چې پرون خپور شوی د بایدن له ادارې کړې ده. او د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کورونا د واکسینو مختلف ډولونه د دغه وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي.
سمک غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په او وجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیریږي. د مخام لو د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو او ری او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروستیو حالاتو خبر شي. د دې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په وروست ته دوهمه نیمای کیو تاسو را بولم چې د ازادۍ رادیو اونیس بس 25 دقیقې واوري. 25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې
د ازادۍ رادیو اونیس بس
درنوریدونکو سلامونه مې ومنه. بیا حمزه صفی ولاستانه زید ازادي رادیو په دغه ونیز بحث کې تاسو خدمت کیم. په دغه بحث کې بل خپل ملمنو سره په دې باندې خبري وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخواني دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تریتم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي. همدارنګه د دغه پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څیړنو غکړه ده. دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي په دې اړه باندې ځینې مرکې شوي دي. همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوي چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده، خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفوې سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخه ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورس تربلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوریت نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو له خوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خبرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخنې سره ټکر کړه. د نړۍ د دیلوې قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپورونه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي اوسي. د هیوادونو د دې څېړونو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکیدونو وژنو مخنیوي وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکنی جمهوریت نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاټ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دانه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکنی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایم سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي ترپ غنی دي چې دوی د مخنیوي حادثه کوي.
د دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ کې موږ به په اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دي، پروپاګاندا دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولای؟ خو د اسلامي امارت لوري څوک نه دی وژل شوی.
خو د بشري حقوقو د څار سازمان تیر ونی وویل تاسو معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملشو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنه درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او ژل کیږي، دا باید په ټاپه ودرول شي، د خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپل ژمنو ته متعهد پات کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې ارتیاج وتوي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوزي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوز او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا 300,000 کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوي وي؟
مننه، سلامت اوسې تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران میلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګورې، امارت اسلامي اعلانول دا څه توکي نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګورې او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړي، نو دوی ټول د دغه بشر لپاره، د دغه انسانانو لپاره، د دغه مسلمانانو لپاره مسؤول دي. هغه کا شخصي بدی وي، هغه کا قصدي اعمال وي، هغه کا هر څه وي، یعنی دوی مسؤول دي چې د دغه مسایلو مخنیوي وکړي، چیرنه وکړي او ډیر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمینه باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک د منځلال دي. دواړه خواو ته وخت چې اعلان کیږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شریع احکام دلته په خلکو باندې عملي کوي، اولین ګام د داو کې چې دوی د خپل باید خپل صفوف اصلاح کړي.
خغلی زازه ما غوښتل پوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغه حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړې دي تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي څومره ممکنه ده چې دغه اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا سل سرتیری یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا زورول شوي دي څومره دغه پیښې ممکنه دي ستاسو په نظر چې پوځي کار پوه یاست او د افغانستان حالات هم څاري؟
دا شوي دي زه وګاتی ډیرو مسائل نه چې زه او رسنې طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب او دغه چینلونو طریقه ما اوریدلې دي خو بعضې مسائل ما خپل لیدلې دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې چې زه لینکډین پیژنم یو نظامي پخوانی افسر هغه تهدید شوی دی، هغه بول شوی دی، هغه موټر یې ترنه اخیستلی. مګم وخت چې موږ اقدام وکړل دوستانو بعضې خلکو په خبر کړل سر د هغه نام وځورولی شو او د موټر ډېر مسایل یې ترنه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشي وو. یعنی دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلکو وهل شوي دي. یعنی زه په خپله مشکل پر څه کې ده؟ مشکل چې خلک اوس هم ویره لري دوی خپل آرس کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرره شوي دي یا دوی سره تاوتریخواله شوی دی. غیر
دې مسلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غاږې واورېدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاري، څه فکر کوئ څومره ممکنه ده دغسې پیښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي او څومره به دغه پیښې شدیدې وي اندازه؟
زه به په خپل وار سره ستاسو لیدونکو درنو لیدونکو ته او محترم مېلمه ته یوسف امین صاحب ته او تاسو ته صافی صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وړاندې کوم نوی تحفه ده راوشي د افغانستان کې هدفي وژنه ته او یا د دغه مسلې ته طالبان څومره توجه کړې ده. د طالبان اسلامي امارت زموږ افاس په هېواد کې هدفي وژنې اوږده سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی راغلی دی د تیر دولت پوی کډرونه چې دی دی هته وجلی په دې چې وژونکې د منځه وړي تر څو هغه وزارت خپل راتلونکي دولت لپاره درد سر بللو او دا یو غلط او ناوړه سیاست دی چې زموږ اساس په هواد کې همیشه پلی شوی دی. ورسره په خوا کې هدفي وژنې چې دی دلته لکه څنګه چې طالبانو ویان هم ورته اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګنۍ دښمنۍ دي. د هغې وجنه چې دی خلک شخصي هدفي وژنې کوي سړی نه معلومی کې، خو مګر ځکه چې اوس طالبان اسلامي امارت حاکم دی پړی په دې وایه چول کېږي او مسؤلیت هم دې ته راځي کېږي که د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو اوس حاکم ټیم چې دی طالبان اسلامي امارت دی او په یو اسلامي نظام کې چې دی هېواد په هر کونج کې کوم کس ووژل شي دا او قاتل معلوم نشي نو قاتل چې حاکم ټیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غني په اړه باندې ویلي نه د طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم وو نو دا د دیو مسؤلیت جوړیږي چې دیو باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغې کې د دیو پخوانی سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویانې هم وکړي. که اسلام پال دي که چپګرایا دي چې هر څوک دي هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید دیو د مسؤلیت احساس وکړي. را به شو چې نن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې د شلو هېوادونو څخه زیاتو هېوادونو چې دی فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده داسې څه پېښ شوي دي. که موږ او تاسې د یو څیز باید واضح کړم، زه شخصا د یو بې ګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي. مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده دې شلو هېوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنی دي تر پرونه پورې چې شل کال زموږ په هېواد کې بمبار کېدلو انسانان وژل کېدل درې سوه څخه نیولې تر څلور سوه پورې انسانان وژل کېدل. هېڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تیر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي یا په هر نامو باندې چې دی تریتم کېږي، نن دغه شل هېوادونه راپورته کېږي او دغه څو کسانو لپاره چې دغه د وژنې ګراف که تاسې مو ګورئ که هر څوک ګوري په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخواني نسبت ته. دا څه وجه ده چې دا خلک نن د دې سیزن دپاره اواز پورته کوي مګر د هغه درې سوه څلور سوه کسانو دپاره اواز نه پورته کېدلو؟ وجه څه ده؟ دې شاته کوم راز پروت دی. په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو که مونږ عموما د افغانستان حالات ته وګورو، مرګ ژوبلې ته وګورو، په دې کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. راځئ چې بل زاویې څخه هم داسې ځونه وڅېړو چې وجه څه ده، ولې هغه انسانان نو د هغوی ژوند ارزښت نه لرو. دا که هر څوک که په دولت کې کار کړی و کې نه و کړی، که عام افغان و، انسان خو که نه، هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغې دپاره هېچا اواز نه پورته کوو. مګر نن د تېر دولت کارکوونکي له منځه وړل کېږي، وژل کېږي په یو نامو په بل نامو باندې، چې درجه یې چې دی، ګراف یې چې دی، ډېر ټیټ دی. مګر دې ته اواز ورکول کېږي، او دا چې د میډیا ته راوځي، دا چې دی رابرسېره کېږي، د نور دنیا هېوادونه پینې وکې کوي، د دې وجه څه ده؟
بلې صافه، زموږ تخنیکی همکار دی زه صفی الله ستانکزی، فقط یو تاسې دا چې بلې زه غواړم وپوښتم چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه تر هغه وروسته ځینو نورو چارواکو، البته ملا یعقوب په مشخص ډول د ځینو پیښو تایید وکړ. ده وویل چې ځینې پیښې شوي دي، خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغوی به مجازات کېږي. د دوی د بهرنیو چارو وزارت ویاندم قهار بلخي پرون وویل چې د عفو له فرمانه سرغړونه به په جدي توګه باندې تعقیبیږي او هغه مجرم کسان به مجازات کیږي. په خوا خو به جنګ و طبعاً دواړو خواو کې خلک وژل شوي دي، او وخت په وخت د بشري حقونو مدافع ډلو، نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډیر کله په افغانستان کې دغه جنګ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی، یعنی دغه کار شوی دی، د کلام چې ملکیانو ته تلفات رسېدلي په هره سیمه کې چې وي. بله دا چې دغه اوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک مو وژنې، په خلکو باندې کار مل لري. د دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده، ویل چې باید خلک ونه ځورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او ومنل شي. اوس له دغو ټولو اوامرو سره سره ولې یو طالب قومندان په یو کلي کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی، دغه صلاحیت د تچا ورکړی دی، ولې دومره قدرت حس کوي دی؟
طبی خبره ده چې زموږ استاد په هیواد کې وجود جنگ تیر شوی، د جنگ څخه وروسته چې دا اوس کوم حالت راغلی، دا حالت به هم تغییر خوري. یقینا د طالبانو دلته چې دی هم ځینې کسان چې دی مخلص کسان دی، نه شوي چې هغوی صرف په دغه هیواد کې د اشغال خاتمه غوښتله او په دغه هیواد کې چې د اسلامي نظام غوښتلو، مګر په دې کې طالبان کې هم ټولې ملایکې نه دي راټول شوي. په دې کې به داسې کسان دی نه شي اوسېږي چې هغوی قدرت غوښتلو او قدرت یې د یو څه خاص امتیاز خاطر غوښتلو. مثلا ځینې خلک به داسې ورته نه شوي چې هغوی دلته خوانی شخصي دښمنۍ لرودلې، د خپل دښمن د خپل حریف له لاسه چې دتلې طالبان صف ته نوتې دي، نن قدرت په لاس ورغلی دی، د هغې قدرت څخه غلطه استفاده کوي. مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړېږي چې د دغې سړي د قدرت مخه ونیسي، څنګه کولی شي په دغې خپلو کسانو باندې لاس بری اوسېږي، د دیو اطاعت کولی شي، لکه څنګه چې دی د بیعت کې د خپل امیر سره، که چېرته په واقعي توګه دی د بیعت کړی اوسېږي، دی باید د خپل امیر اطاعت وکړي، کې نه وي کړی اوسېږي، او د خپلو شخصي عقدو په خاطر دغې سفته نو دی اوسېږي. دا اوس چې دی کوم کمیسیون جوړ کړی دی د صفوفو د تصویر لپاره، دا د هغې وظیفه جوړېږي چې هغوی باید هرو مرو د خلک ونیسي، یا زندان ته واچي، یا د وظیفو څخه لرې کړي. دا اوس د دیو موثرتوب پورې اړه لري چې دیو څومره موثر دي په خپلو پلویانو باندې، او دیو څومره په یو اتفاق او په یو اواز دي، په یو غږ دي، لکه څنګه چې دیو دعوه کوي. که د دیو ویاندان سره موږ تاسو خبرې وکړو، هغې وایي طالبان اسلامي امارت یو صف دی، په کې ډلې نشته، ډلبازي په کې نشته دی. نو دغلته دغه ټکی اوس دی ته راځي کېږي چې دیو څنګه په خپلو کسانو باندې، په خپلو افرادو باندې نفوذ لري، څنګه کولی شي دیو د دغسې غلطو کړنو څخه منع کولی شي.
بله مننه ښاغلی تواب. ښاغلی یوسف امین زازای، څومره مهمه ده چې د عفو دا فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو، دغه تطبیق شي په رښتینې توګه باندې؟ ځکه انتقاد دا دی چې د دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او راوروسته لا تشدید شوي دي دغه مسایل.
ګوري دوی خپل صفوفو ته د اعلانونه بار بار کړي دي، دوی د مشرتابه له طریقه حتی ورته ویل شوي دي که چا باندې دعوه وي، بیا هر قتل وي، هغه ته معاکه شته، څارنوالګان شته، دي دوی د مراجعه باید وکړي، یعنی چې عدالت تامین شي. لیکن متاسفانه دا کار نه کېږي. دا زه نه وایم چې ټولنې کې ستونزه نشته، زه نه وایم چې دا مشکلات نشته. موږ دغه ټول بحث د دې دپاره دی چې طالبان او خلکو ولس د دوی مسؤلیتو ته متوجه کړو. موږ نه چاپ سي تخریب کوو، نه د تخریب اغه لرو، چې ورته وایي اراده لرو. اصلاحاتو که اوس که چې دغسې فرمانونه د پلي کېږي نه د اشرف غني فرمانونه ته نه جوړوئ چې د خپل شعبه کې به م نه تطبیق کېدو بیا دا معنا نه لري که نه. مونږ د افغانستان خلک د دغو نه ډېر سخت ځورېدلي یو په دغه څلوېښتو کالو کې ځورېدلي یو. مونږ هیله مند یو او مونږ تمه لرو، مونږ د دغه امید لرلو او لروی چې داسې یو نظام راشي چې هلته د قانون حاکمیت باید وشي، هلته باید عدالت پلی شي. دغه د ما وجیبه هم ده، د دوی وجیبه هم ده. که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسایل ترسره کړم، مونږ هم دا حق لرو چې امارات د مونږ دپاره هم خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي. خبره په دغه کې ده چې ولې دا خبره تر دغه حته رسېږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلي عکس العمل ښکاره کوي. اوس مونږ هم د دغو هیوادو سره په صفت یو بشر، په صفت یو انسان، په صفت یو مسلمان، که هغه اسلامي هیوادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي او حکومتونه دي، مونږ هم دعوه لرو. مثلا زه داسې ویلی شم چې ما کې به مشکل وي، ما کې به ستونزې وي، زه به دلته مثال کمقله خلک بلرم، سواد به مې کم وي، جاهل بلرم، حتی مخرب و خاینین بلرم. دا خو په هر هیواد کې شته، د هر ټولنې کې شته. لیکن ما د نور هیوادونه غلطه د هیوادو په خلاف د دغو اشخاصو نه موه غلطه استفاده افغانانو نه ده کړې. او سوال دا ده چې دا نړیواله ټولنه چې هغه اسلامي هیوادونه ټول په کې دي ګوانجان مو دي، ولې د ما د یو جاهل نه دوی غلطه استفاده کوي او د ما د خاورې د افغانستان په خلاف ته نه استفاده کېږي؟ بالاخره دغه وطن د خطر رسېږي. دا هم بشری ناورین ده، دا هم بشری نقض ده، دا هم د حقوق بشر نقض ده، دا هم نړیوال اصول نه دي، دا هم ګاونډیتوب اصل نه ده، دا هم اسلامي اصل نه ده، اسلامي ورورولي نه ده. یعنی د مونږ دعوا هم د نړیوالو سره د سیمې وادو سره دا دعوه لرو، مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی، نه څوک اوري. مونږ مکلف یو، امارت اسلامی مکلف ده چې ټول اصول دی اسلامی حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي. دا د افغانانو غږ هم ده، مګر متاسفانه چې د ټولو خواوو نه دغه مسایل نقص کېږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتا سره لکه دوست وایي چې چپه خوله پاتې کېږي. مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شل هیوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي، مګر دغه شل هیوادونه خدای دا ومني چې دوی ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کېږي؟ دا وسلې خو د تاسې دي، وسلې خو تاسې ورکوئ، تمویل خو تاسې کوئ که نه؟ د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلطه استفاده کوئ که نه؟ تاسې د حق کوئ، تاسې ډالر ورکوئ، تاسې دفتر یې ورکوئ. او د جبهې د مقاومت د دفتر دپاره امریکا ته ولې ورکوي؟ مثال په فرانسه کې تغه جګېږي د دایت نه داعش نه حمایت کې ته غلی ورته ناست یې، د ما فریاد هم واوره. دا یک طرفه جاده نشي کېدلی، دا ټول مونږ مکلف یو، ټول نړیوال، ټول هیوادونه، چې مونږ بشري حقوق باید نقض نه کړو، د یوه بل په هیوادو کې باید مداخله ونه کړو، د کورنۍ چارو کې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاسرسی وکړو. دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي، دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي، دا ګاونډیتوب اصل هم ده.
مننه ښاغلی زازه.
بشر د پاره اخته دي، ټول انسانانو پر اخته دي، لیکن انسانانو پر خلاف اعمال ترسره کیږي.
ښاغلی زازه مننه را بشو بیرته تاسو ته. ښاغلی تواب عبدالله، طالبانو ویل چې دغه سی پیخي پروپاګاندا او دوی دغه سی کار نه دی کړی، دوی شخصي ترپګنې او دښمنۍ او عوامل وبلل دغه شیان، مګر بیا ویل چې ثبوتونه او شواهد لري را وړاندې کوي، په فیسبوکونو کې، په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتی دي، اوس په دغه سی حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبرې الان محدود شوی دي، دوی نشي کولای یا خپلواک سرچینې او منابع نشي کولای دغه پیښې تایید کړي، خو حداقل دغه ویډیوګانې شته او ښکاري هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي. نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي، له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي؟ یوه خبره بله ده چې دغه ویډیوګانې چې راوځي، دا خپله آیا ثبوت کېدای شي که څنګه؟ دغه څومره مهمې دي چې دا ښي وڅېړل شي د طالبانو له خوا، ځکه چې کسان پکې ښکاري، مخونه ښکاري، خبرې
خبرې ښکاری چې په څه مورید باندې غږیږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی، او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راتسملی په ویاله کې وهي په لختو باندې او زوروي. پښتنه ترې کوي چې ولې دې دا کار وکړ، ولې دې هغه مړ کړ. د دوی خبر البته یا دې وزوراو. دغه ویډیوګانې راوتي په تخار کې مثلا ښکاری چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغه شیان شوي دي. نو فکر کوي چې بیا هم دا پروپاګاندا او کڅنګ
نه د طالبانو د ویندویانو یا د هغوی د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي، او وایي چې داسې کار نه شوی. دا چې دی د هغوی ضعف ښکاره کوي، په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې د کړنې ترسره کېږي. خو موږ او تاسو چې دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالاتو باندې موږ او تاسو قضاوت کوو، زه په مطلق ډول باندې هیڅ نشم ویلی او نه یې ردولی شم، او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسو کې راشو د مشرقي زون ته، ننګرهار ته، لغمان ته، کونړ ته، دې ولایتونو ته راشو، په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي. هدف یې وژنې بلې، هرې وژنې چې بلې د داعش په نامه د بل په نامه باندې، هغه هم د میډیا څخه د میډیا سترګو څخه لرې پاتې شوي دي تر ډېره حده. تر ډېره حده یعنی که هر څومره ویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته، د بیان ازادي شته، دی هو مقتدر رسنیو ته شته، لکه راډیو ازادي چې همداسې چې امریکا غږ د بی بی سي دی یا بل د بل دی، دیو ته شته دی. خو هغه کومې چې داخلي رسنۍ وي اکثره هغوی فعالیتونه ولاړ دي. وجه څه ده؟ د هغوی فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نشي کولی. هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې، حتی چټله ډیموکراسي وه، خو د هغې په دوران کې چې کوم څه متاثر لرله، هغه میډیا وه چې میډیا په کې تر ډېره حده برلاسې وه. یعنی یو معمولی کار به هم چې د رسنیز کېده راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حل وایي څوک نه وایي. زه په دې باورمن یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغه ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزونه ردوي، دا د هغه ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوی دولت ته درې څلور میاشتې لاندې پوره شوي، درې میاشتې نه زیات شوي، څلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي ورځ نیمه کې. نو دیو باید اعتراف وکړي په خپلو ضعف باندې او په هغې باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب. په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبر هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جمبندي به وکړو په آخر کې، نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایي چې څه باید وشي دغسې حالاتو کې. البته یو دقیقې شاوخوا کې کوی لطفا. مننه.
خبر خو ټوله بیرته هغوی فرمان ته راځي. د طالبانو پلویان که ځوانان دي که مشران دي که هر څوک دي، هغوی باید خپل امیر اطاعت وکړي. او کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی په دې اړه باندې عمومي افواه اعلان شوی ده، هغې ته باید اقناع وکړي، هغې ته باید ټول ور وګرځي او هغه عملي کړي. که چېرته غواړي چې قوي مرکزي دولت ولري طالبان، هغوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي. لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه، د اشرف غنی یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید د امیر فرمان نه شي چې هغه د ارګ د څلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزي حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه کړي او رسنیزې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاری شوي دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته سنه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه قصه شلوی د باران نه تخریدم د ناوې لاندې بشپړ شوه. دلته خو چې د اوس قاضي به چې دی در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، ستاسو خبرې مخکې کور مودان چې اشتراک موکو پروګرام کې. ښاغلی یوسف امین زازای، تاسو هم یو دقه شاوخوا وخت لري چې لطفا خپل وروستی نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نه موږ غوښتنه دا کوو چې د ولس ته د دوی سره د همکاریو د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې وارې شکایت کړی ده، واټساپ کې مې ورته لیږلی دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس هم ولس باید اعتماد تر دی ولس اعتماد پر لاس کې راولي او ولس نامو ایله کوم چې هغه ډار ویره دی منځ ویسي او د دوی سره د همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پېښېږي هغه د دوی سره شریکې کړي. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی، ایله من یم چې امارت اسلامي دغه واټن د منځ ویسي. لکه دوست مو چې ویلي د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسئولیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی وایي چې دا شخصي تربګنی دي، شخصي وي که قصدي وي که هر شی وي، دوی مسئول دي. دوی باید دخل پیدا کړي. او چې د ګنګوسې را جوړې شوې دي، زه هیله من یم
آزادي
راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.